د سهار وبجې سوي د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې د دې له همدې کړي پیل سوي ده. نن ورځې د ماښام تر وبجې په تاسو پر لپسې د ازادي راډیو خبرونې اوري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې به د افغانستان او سیمو پر حالاتو د مهمو خبرونو او رپورټونو د اوریدو لپاره تاسو هیله ده چې را سره اوسئ. پام وکړئ، د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. روسیه وایي تیار ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي، او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. پام کړئ پوره خبرونو ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. پرون د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
We have decided to convene a meeting of the NATO.
دایوی موږ له افغانستان سره د خپل دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو، څو د روزنی ملا او ملاتړ ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړو. د ناټو د سرمنشي تر دې سرګندونو مخکې په دې تړون کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. روسیا وایي تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرتاس خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مریا سخاروه له خولې ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دا هیواد تیار دی چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې هم نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش د جرمني خبري آژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروان هغه مهال پر ماین برابر سو چې د شاولي کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې ماینه کولې. د شاغلی راتمنش په وینا جنرال شهروان د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و، خو روغتون ته په لاره کې سا ورکړې ده. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پالمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلو قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو په ګټې پر یو کلي برید کړی دی. د 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکنه وي دغلته دي د ځایي قومندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوی وکړي. د ده په وینا که داسې ونه سي په سیمه کې به وسلوالو طالبانو ته فرصت برابر سي. ښاغلی رضایی په دې برخه کې یوې تازه پیښې ته په اشاره وویل دوای په تیرو دوه درې ورځو کې پالمار ولسوالۍ کې د روان ناسم وضعیت له کبله تېره شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوسته برید کړی دی. او له ترکمنستانه پرون افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برښنا د مزو مسیر د څېړنې کمیسون لومړنۍ غونډه وکړه. دا کمیسون وروسته له هغې د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل سو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهرې وکړې او د سارلنګ پر ځای یې د بامیانو له لارې د دغه لاین د غځېدو غوښتنه وکړه. هغه هوایی شرکتونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه هم په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی ونه کړي. د فرانسې د بارونی چار وزیر چې په ناګونو کرباخ کې د روان کلکیش د حل لپاره د منسک د لیله رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې په 14مه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال رئیس د سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې له نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل چې د کریچ په ټاپو کې یې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وایي چې له فرانسې قاهرې ته روانه وه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28.
آزادی رادیو ده. د آزادی رادیو اوریدونکو په دې خبری مجله کې به وروسته واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر حالاتو څه وایي.
وی ویل دسکس افغانستان and we're going to review the progress of the rest.
John Kerry خبریالان ته وویل چې دوی باندې ناټو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبري کوي. په همدې خبرونه کې بعد د دوه څرګندونو د نورو جزئیاتو تر څنګ په فاریاب کې لروانو جګړو خبر سي. په همدې خبرونه کې بعد کې افغانستان پر حالاتو د غرب څو معتبرو ورسپانو ته کتنه کوي. واوري چې د پاکستان د بارونی چارو وزارت یو اربیا په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقې ستاینه کړې ده. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو. دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د تاسې خبرې است چې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. نن په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. د غونډې ګډون کوونکي به نن له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو دوام وڅېړي. پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبریالان ته وویل چې دوی له افغانستان سره همکارۍ ته دوامدار تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل تر رسیدو وروسته خبریالان ته وویل چې دوی به په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کوي او ویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره هم مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شبر چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره بروکسل ته تللی، له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
وی ویل دسکس افغانستان اند وی ار ګوینګ تو ریویو د پروګرس اف د ریزولوټ سپورت میشن اند د نید تو کنټینیو اور فینانشل
موږ د غوښتنې تر د ماموریت پر مختګ او لا افغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا څیړو. همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارزو. ټینګار کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسؤلیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښمناتر د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشټې 24 وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د قطب ناتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشیزه کې چې نشته دوی میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبري وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې د دغې غونډې له نورو جزئیاتو هم ځان خبرولای سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده. ازادي رادیو پر فیسبوک او ټوئیټر پیدا کولای شئ او د ازادي رادیو د پانی آدرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. په فاریاب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په المار ولسوالۍ کې د دوی په مداخله د دوو سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ جګړه اوس پای ته رسیدلې، خو ولایتي چارواکي او مرکزي حکومت په دې اړه کې جدي اقدام ونه کړي د جګړې د بیا پایل امکان شته. د المار ولسوالۍ په چغوتک کلي کې درې ورځې وړاندې د ملي جنبش او اسلامي جمعیت د قومندانانو ترمنځ نښتې پیل شوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي په سیمه کې د وضعیت د نازکوالي خبر ورکوي او وایي چې مرکزي حکومت باید ډېر ژر دغې سیمې ته پوځونه واستوي. نور تفصیل د اجملان په رپورټ کې.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړې پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دي او د بیان خطوې امکان نشته.
درګری
دا مصالحونه متصبر است که باز هم یو د وسلوالي جګړې د بیا پایلیدو احتمال شته. کله چې ورسته لدی چې دواړه خواوی خپل ملي خخ او ټاپیان پر ځای کړی بیرته سره ونخلي، که څام ملي اردو به طرفه د وهڅ کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي، خو تاسو په هیګه چې د خلک په وسلو سنبال دی او په مهمو ګوندونو پورې تړلی چې په مرکزی حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وای دواړه خو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیسته. خاغلی رضایی ازادي رادیو ته ویل جګړه لمړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قومندان جنرال فاروق قاطع د طالبانو لبري د پیل شوی و. کله چې طالبان په شاشول جګړې ګوندی بڼه خپل کړه او د جنبش یو شمیر ځایي وسلوال د جنرال قاطع د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل شول. د ملي اردو د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا پنخته کې د دوو ولسی کسانو په ګډون د دواړو خواو څخه لس کسان وشل شوی او 14 نور ټپیان دي. په سینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس په شواک خبري اژان سویلي چې دوی ته په ورول شو ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشرانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قومندان خاغلی قاطع تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. خاغلی نور له مرکزی حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قومندانانو د په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړي. د فاریاب والی سید انور ساده چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند سیاسي کمیټه غړی دی د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت لوکمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي رادیو ته د المار د پیښې د سرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې سیمې ته یو هیئت استول شوی څو د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. خاغلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قومندانانو ترمنځ نښته شوې، هیئت مو ورستولې، دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیئت له سیمې راستون شي او د پیښې په اړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. د همګړۍ هیئت په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قومندانانو ترمنځ نښتې شوې، خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوږده مازی لري یو لخونړیو جګړو څخه ده.
د اجملان رپورت وو او په اوس په مکرۍ د دې ساعت مهم خبر نو سر خطه د ناتو تړون د بهرنی چارو وزیران نن په بروکسل کې د خپل غونډې دویمه او وروستۍ ورځ کې دي او نن دوی د افغانستان سره د دغه پوځي تړون د مرستو دوام څیړي. روسیا وایي دوی تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. اترتاس خبری اژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی له خولې لیکلي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه وي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی. د دفاع وزارت ویاند ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند پر د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر ماین الوتی دی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید د دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې روان کړکیچ د حل پاړه د منسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. او د مصر د هوایی شرکت مرستیال رئیس د امریکا ټلویزیون سی ان ان ته ویلي چې د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شوي موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه شوه. اوس په رضوان مراد د څو غربي معتبرو ورځپاڼو پاڼې واړوي او د افغانستان پر حالاتو تبصرې به در واوروي.
سترات فور کمنټري خپرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ دی. د خپرونې په باور اشرف غني هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. سترات فور کمنټري وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیب ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي، خو د افغانستان جمهوری ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه پخپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشرانو د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټري لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په روسي څلور اړخیزه غونډه کې په لوړ سطح د نه ګډون پاړه د افغان حکومت استدلال بے معنی دی. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غني په خلکو کې د خپل دریز د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپینډنټ زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپینډنټ لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
د ازادي راډیو دا او وروسته به په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې څو سیمه ایز رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت وایي چې د ټولو وسلوالو طالبانو پر ضد بی توپیر عملیات کوي نو د دوی پر نیت او رښتینولۍ باید شک ونه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالانو ته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو هرکلی هم کوي. دا ازادي راډیو خبريال په دیاړه له پېښور رپورت لري.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سرور کیز کمیټه پنځمه غونډه پاړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو لار راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینی لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري په کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو پړه دی پښتنې په جواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان
دمر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. منګ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړي دا، او دا خبره منګ بیا بیا کړي دا چې د ایران کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي. او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغه وروسته کړی وي چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خودنړۍ برید وکړ او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مساوي د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مساوي د تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به یې افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند وایي دوی د طالبانو پر ضد له توپیره پرته عملیات کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې غړو پرون په پېښور پرس کلب کې غونډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د بهیر غوڅ ملاتړ وکړي. او په دې غونډه کې په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل هم ګډون درلود چې په دې غونډه کې څرګنده کړه چې خلق باید د تروریزم په خطرونو باندې د مدني ټولنې په مرسته خبر سي. د ازادي رادیو بل خبريال غلام غوس په دیړه رپورت لري.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ د وجې اولس متاثره شوی دی او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولی وسیلې پکار راوستلی شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو نن داسې د ماښام تر وو بجو پوري اوریدلای سي. د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیم ترونیمو بجو ده. د ازادي راډیو د خبری مجله ورستای مطلب مو یو نړیواله مسله ده. مصری چارواکی وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي دي چې پرون له پاریسه قاهرې ته روانه وه. دغه الوتکه د مدیترانې سمندرګي پر سر باندې ورکه سوه او پرون یو شمېر یوناني چارواکو دا هم ویل چې دغه هیواد د کریت ټاپو ته نږدې د الوتکې ټوټې موندل شوي دي. اجمل انت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې دوینان پوز وویل د کریت په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د الوتکې بوي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس ویل یو مصری سی یو سلودیرش ډوله الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلي او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي. خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریځ یې خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه و موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي وو د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې شپږ 50 سپرلۍ او لس الوتکې عمله سپاره وو. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوی وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلن چارواکي وایي د دوی د هوایي کرخو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل. خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته ویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 1000 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
د ژوند رنگونه
ښه اول خو سلام.
وعلیکم سلام. بخیر
خوشاله سه نوم به مراته واخلی.
نوم ملنګ جان دی.
ملنګ جان نوم څنګه غوړه کړي؟ په خو یعنی یو تکړه شاعر تیر شوی دی ملنګ جان.
بس دا د چې لکه موږ نورونو خوندې وی غپاتې کېدې نه لکه مل کېد کنه رونو مو دغه به یو ملنګ په ما خپل نوم کې خو دا
ښا او هغه دې تاسو ژوندې پاتې شوې شکر دې
بازار الله پاک پس
بالکل ښا. نو یې دې کم ځای
موږ دا ننګرهار د کوټ یو.
ښا د کوټ ولسوالۍ یې. نو څنګه په دې نږدې ورځو کې تللې کوټ ته؟ کنه
کوټ لا غو نه شو تللې او صلات تلته صحیح نه دي.
نو اوس چیرته اوسېږې؟
کله کارته نه وکې
کډن راغلې کور
سره باندې دغه
خرچ کارونه نشته. تاسو اوس د سړک په سر ناست یې نو سودا کم کیږي؟
سودا کم کیږي، خریدار نشته. ښه سودا جوش به مزدوري پکې او چې سودا ونه شي ګره به پکې رسته ده.
او تاسو ډیر غلیم ناست یې، یعنی ورته وای نه چې راشي چې شم په کار دي ځکه دغه خلک خو باید چغي وهي.
نه نه مړ چغي نه و چې څه قسمت کې راځي په خپل
بس خپل قسمت نه ناست یې.
خپل قسمت نه ناست یې.
ښه
نور چغه مخونه. ښه
او ملنګ جان سپ تاسو دغه یو غوګم سوره ښکاری دا څنګه
دا بس ما غوړو ټوب کې سوره کړه چې ګری خوش
چې و پېږي
کنه دغه
درسونه مرسونه مو ویلی نه مدي ویلی
درسونه ولا ویلی وړو ټوب کې دینی سبق هم ویلې او پوښې قرآن شریف هم ختم کړو خلاصا به پنج کتاب کیو چې دا معاملې خراب شو دا
کومه معاملې
په شو دا لګه جنگونه شو دغه شو
کنه بیا نو چیرته ماجر
پاکستان لاله په شو هلته ماجرو بازار از به خپل وطن راغلی وو.
تاسو نه مخ ډیر ځوان ښکارې عمر به مسمر وی نو چې دومره مصیبتونه مم غالیلی
عمر مې را 15 یو د سه کم د سه وو.
خانو خوشاله سي ډیر مننه چې مرکه مر سره
وره بس.
دا ازادي رادیو د سمجدا خبري مجله ترونی مو بجو پوري ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. عبدالقادر تکین لیکي له کندهار وای له حکمتیار سره روغه د سول لپاره د حکومت یو شنه وحده او اتل بارکزای لیکي هله د چي د حزب اسلامي او حکومت روغه به د افغانستان لپاره شي پایلي ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو خبري مجلمو په 2 ثانیو کې نور پات رسیږي. په نیم ساعت کې به تاسو ته یو ساته خبري خبرونه وړاندې کوو، خو بل خبري مجلمو سید سمي عباس وړاندې کوي. هغه سب مهرباني،
تشکر فرشته جان.